द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
درن اردن کو السلام علیکم دا د امریکا غږ دی ودا نن د دوشنبه یا ګل ورځ 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې 9 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماخام 6 بجې او په افغانستان کې د ماخام 15 نیمه بجې دي. قربانمو په دې ساعت خبرونه کې زه مجاهد جواد
او زه نوشیروان کلندر
اوس پام وکړی د مهمو خبرونو سره ټکو ده.
پاکستان کې ترهګرې پاړه یو تازه رپورت کې ویل شوی د حکومت داو باوجود اوس هم ترهګر تنظیمونه تحریک طالبان او جماعت الاحرار تشدد کې فعال دي. د غیر دولتي ادارې لخوا دغه رپورت وایي چې اسلامي توندلاري د بلوس وسلوالو څخه زیات خطرناک دي. پوز با اور پوز په بلوچستان کې زیات کاروایی کوي.
اب وہ آن لائن سپیسز بھی جو ہیں وہ اتنی ڈینجرس ہو گئی ہیں اور اتنی زیادہ شرنک کر گئی ہیں کہ لوگوں کو اپنی سیفٹی کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو جائے.
دا افغانستان جمہور رئیس محمد اشرف غنی وائی کا دا افغانستان دخمنان افغان خاور تپا بد نظر وگوری دا حواد بای قبرستان بھی
وارد سیاستونا تبعیزونا اختلافونا امو باتل اردو کے سائن نلری مسلکی اردو وارو ملی اردو وارو.
او د امریکا صدر باراک اوباما ویلی دی د نومبر صدارتی ټاکنو کې د روسي مداخلت پاړه د استخباراتي ادارو د حتمی رپورټونو ورسته د کانګرس او منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ لپاره دا خبره اهمه ده چې د روس اثر راکمول باور کړي.
اوس پام وکړئ بشپړ خبرونه ته.
د پاکستان ترهګرې پاړه د سیړنې یوې ادارې خپل رپورت کې ویلي دي کال 2018 کې د ترهګرې پیښو کې د کمواله راغلي خو زیاتوي توندرو اسلامي ډلې د بلوس بیلتون خوخو مقابله کې هیواد ته غټ خطر دی. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نامه د سیړنو اداره د کال 2018 ترهګرې پیښو پاړه خپل رپورت کې وایي تیر کال تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې د ترهګرې د پیښو غټ علت ثابت شوی. رپورت وایي تیر کال د هیواد و 50 ضلعو کې 1,001 ترهګر بریدونو کې 908 کسان وژل شوی دي. د توندرو اسلامي ډلو لخوا د ګواښونو له امله د بشري حقوقو ډلې په آزاد توګه پاکستان کې کار نشي کولی او د بشري حقوقو سازمانونه وایي تیره اونۍ پاکستان کې د یو پروفیسر سلمان حیدر په شمول د بشري حقوقو 4 کارکونکو تختول شوی دي.
د پاکستان بلوچستان صوبې په ګډانی سیمه کې د زړو سمندري جهازونو ماتولو په اړه یا ګډانی شپ بریکنګ باندې یو بل جهاز کې د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 3 خواریکاخ وژل شوي دي. په ګډانی کې د خواریکاخو د حقونو لپاره کارکونکي تنظیم استازو او پولیس چارواکي پیښه کې د 3 خواریکاخو د وژنې پخلی کړی دی.
د پاکستان په تاریخ کې په اړومبي ځل نرخزي د سرشمیرنې په عمل کې شامل کړی شوی چې د ځلبا په ملک کې په سرشمیرنې کې دوی هم شمارل کیږي. د پنجاب صوبې ستر عدالت یا لاهور های کورټ مرکزی حکومت ته ویلي چې د مارچ په میاشت کې کیدون کې سرشمیرنې کې د نرخزي هم شامل کړی شي. شیراز زکانو می وکیل لاهور های کورټ ته په دغه اړوند خواست کړو چې پاکستان کې تل نرخزي د سرشمیرنې نه پاتې کړی شوی او دا اندېښنه ده چې په اوسنی شمیرنه کې هم دوی د خپل بنیادی حق نه محروم او ساتل شي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که د افغانستان دښمنان افغان خاورې ته په بد نظر وګوري دا هیواد به قبرستان وي. د شهیدانو د مقام په درناوي غونډه کې ښاغلی اشرف غنی د افغانستان دښمنانو ته په وینا کې وویل له ناسمو تکراري تدبیرونو څخه لاس واخلئ او که د افغانانو خاورې ته مو په شوم هدف وکتل ځای به یې قبرستان وي. محمد اشرف غنی وویل د ورسا کانفرنس د افغانستان د مسلح قواوو د سرښندنو او قربانیو له برکته د بریالیتوب مرحلې ته رسیدلی او د نړیوالې ټولنې د دوامداره همکارۍ او ژمنه یې را خپله کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور حقمل روان درکوي.
د امنیتي ځواکونو د شهیدانو په درنوي غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد دښمنانو ته په خطاب کې وویل که د افغانستان په اړه له ناسمو تکراري تدبیرونو څخه لاس وانخلي او دا خاورې ته په شوم هدف وګوري ځای به یې ګوریستان وي.
پیام ما به دښمنای افغانستان واضح
دای وای زما پیغام دی افغانستان دښمنانو ته وځي دی. دوه کال وړاندې مو مصیبه غلطه وه او تیر کال مو هم مصیبه له تیروتنو خالی نه وه. لا غلطه او تکراری مصیبونه لاس واخلی او کدی خبرې ته په شوم هدف وکتل ستاسو لپاره به ګوریستان وي. همداراز جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا د ترهرګرو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو له پوځي وړتیاوو او قربانیو څخه د ستاینې تر څنګ وویل. د ورسا نړیوال کنفرانس د بریالیتوب راز او له افغانستان څخه په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو له قربانیو او سرکندنو پورې تړلې دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده.
د هند مطبوعات د پوځي چارواکو له خولې وای د هند ولکې لاندې کشمیر کې بیګا ترهګرو د پوسټ په انجینیر کې برید کې درې کارکونکي وژل دي. چارواکي وای دغه برید د نیمې شپې نږدې یو نیمه بجې شوی او وژل شوی درې واړه تنانو د هند پوز د تعمیراتو د هغې څانګې سره کار کوو چې د پوځي ګاډو تګ راتګ لپاره په سرحدي سیمه کې کار کوي. اگر چې د پیښې ذمواري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د هند پوز او پولیس چارواکو دعوه کړې برید د پاکستان پلوه وسلوالو ډلې لخوا شوي. ترهګر تیښته کې بریالي شوي. د تیر ستمبر میاشت کې هم د هند ولکې لاندې کشمیر کې په یو پوځي کیمپ برید کې ولس پوځیان وژل شوي. د دې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ سخت تاوتریخوالی پیدا شوی.
د متحده ایالاتو د جمهوری غوښتونکو سناتور میچ میکونل له ډیموکراټانو غوښتي چې پریدي ګدي چې نوی ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپله نوې کابینه د تایید رای ته وړاندې کړي. تمه ده چې د ټرمپ د کابینې لږ تر لږه اووه نوماندان به د سنا د کمیټې مخې ته په روانه اونۍ کې راڅرګند شي. په دغو نوماندانو کې بهرنیو چارو ته نومول شوی ریکس ټیلرسن، لوی څارنوالۍ ته نوماند جیف سیژن او د پوهنې وزارت لپاره نوماند بیتسی ډیوس شامل دي.
د امریکا صدر بارک اوباما ویلي دي د نومبر صدارتي ټاکنو کې د روسي مداخلت په اړه د استخباراتي ادارو د حتمی رپورټونو وروسته د کانګرس او منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ لپاره دا خبر اهمه ده چې د روس اثر راکمول باوري کړي. خبری ادارې ای بی سی سره د خبرو په وخت صدر اوباما اندېښنه خو دي داسې هسې بیا هم کیدی شي. د امریکا استخباراتي ادارو د جمعې په ورځ یو رابرسېره کړې شوی رپورټ کې ویلي روسي صدر ولادیمیر پوتن په ټاکنو کې د هیلری کلینټن خلاف د ډونالډ ټرمپ انتخابي مهم اثر زیاتولو امر جاری کړو. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار کلیم افضل په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکای صدر باراک اوباما ای بی سی ټی وی چینل سره په خپل تازه مارکی کې د روسی هکرانو لخوا په خپل ادارو کې لاسوهنه او خفیه معلومات غلا کولو په معاملې دا خبره منلې چې باوجود دې چې مونږ خبر یو چې د روس صدر ولادیمیر پوتین امر تر مخه د امریکای په جمهوریت نظام او ټاکنو کې مداخلت شوه چې تر مخه د کامیاب منتخب صدر ډونالډ ټرمپ مخالفه صدرتي کاندیدا هیلری کلینټن اغیزمنه شوه. خو صدر اوباما وایي زما خیال دی چې زما اندازه په دې ضرور غلطه ده چې سایبر هیکینګ یا د کمپیوټر غلا یا خفیه معلومات په ټول زمونږ په آزاد ټولنې، آزاد نظام او په جمهوری طریقو دومره اغیز واچوي کم چې اوس په زیاتېدو دی. صدر اوباما زیاته کړه چې د امریکایي استخباراتي ادارو چې کوم معلومات راغونډ کړي هغه کرا او دا ښکاره کوي چې څنګه د روس صدر ولادیمیر پوتین یو وخت راسې په اروپا او نورو جمهوری هیوادونو کې سایبر هیکینګ ته وده ورکړي.
دا وایس اف امریکا ټیو رادیو ده.
د ایران پوخانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی تیر ورځ د 28 کالو په عمر د رده حمله لامل مړ شو. دولتي تلویزیون په وار وار د هغه د مړینې خبرونه خبروي او د هغه کس په توګه یادوي چې ټول عمر یې د اسلام او انقلاب نظرانه کړی.
د امریکای په نامتو فلمی اداره هالیوډ کې د اتوار په ورځ د ګولډن ګلوب ایوارډونو د ستوري زاړه او نوی ټول هنرمندان راغون شوی او د ګولډن کلوب ایوارډ دستوره د هالیوډ د کال 2018 د انعامونو ورکولو د لوی دستوري د تیاری لپاره کولی شي.
تمه ده د قبرس د بیلابیلو نژادونو مشان بعد دغه ټاپو د بیرته یو ځای کولو لپاره نن د جدي خبرو اترو ونې پیل کړي. دغه خبرو مشري ملګری ملتونه کوي چې نن څه خبره پایل او تر چهارشنبه پورې به دوام وکړي. همدارنګه د پنځشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو په اروپایي مرکز جنیوا کې د قبرس په اړه غونډه هم ترسره شي. او روسي خبر ده چې د ژمي د سخت یخي هوا د امریکا په شمالي او شمال لویدیځو برخو کې د خلکو ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی. په شمالي کیرولاینا کې د یکشنبه په ورځ سخت باران وشو او د نوارا په غرونو تر 2 مترو زیاته واوره وورېده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی دی. یو ساته خبری خبرونه کې د سیمې نړۍ پاړه باندې اهم رپورټونه لرو. خو دا درته وایو چې د ډیو ریډیو دا خبرونه چې په ریډیو تاسو په منځمه صفه شپږ سوه یو ویشت باندې اوریدی شئ، د دې تر څنګ نورې سرچینې هم د ډیو ریډیو شته تاسو ورته که رسایي لرئ نو په هغې هم اوریدی شئ. هغه اوریدونکي چې سمارټ فون لري هغې یو اپلیکیشن ټیون ان چې هغه ډاونلوډ کړي په سرچ کې ورکړي وی او اے ډیوا، نو په خپل موبایل باندې به هم تاسو د ډیو ریډیو خبرونې نیغ په نیغ اوریدی شئ. د دې نه علاوه د ډیو ریډیو ویب پاڼه که تاسو سره د انټرنیټ اسانتیا وي یا سهولت وي نو د انټرنیټ ویب پاڼه چې تاسو پرانځئ ایڈریس ہے دے www.diva-radio.com. دغه چې تاسو پرانه زینو غس اڑخت ژوندې خبرونه لیکل شي وي چې تاسو په ټکوا ہے نو نیخ پنی خبر د ډیو ریډیو خبرونه اوریدي شي. د دې علاوه کو تاسو لیک شوی خبرونه ګوره نو هم د ډیو ریډیو په پانه تتلی شي، او د دې ترڅنګ د ډیو ریډیو ټوئیټر او فیسبوک تاکہ هم لاړ شي نه خو ویډیوګانې معلوماتي خبرونه پکې تې شي. د ډیو ریډیو ټوئیټر او فیسبوک آی ډی دی وی او اے ډیوا. ګران اوریدونکو راځو خپل رپورټونو اړخته. د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه رپورټ را لیږي او وایي چې د پاکستان انسټیټیوټ پیس په نامه باندې چې کوم د سیړنو اداره ده هغه خپل رپورټ کې ویلي دي چې اگر چې کال 2014 کې ترهګرې پیښې راکمې شوې دي خو جماعت الاحرار او تحریک طالبان تندرو اسلامي ډلې اوس هم د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی، او دغه ډلې د بلوس ملت پاله یا بلتون خو خوړل په مقابله کې زیاته خطرناکې دي. د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین په نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
د رپورت تر مخه د کال 2014 دوران پترهګر بریدونو کې 28% کمی ریکارډ کړی شوی، او د هیواد په 50 ضلعو کې تر سره شوو 3001 ترهګر بریدونو لکبله 908 کسان وجلی شوی. ولې دغه رپورت په ګوته کوي؟ که څه هم خودکش حمله په شمیره کې د تیر کال دوران یو څه کمی راغلی، خو دغه مهال 50% هدفي وجنې هم رامنځته شوی. رپورت مخکې لیکي چې د نور ترهګر بریدونو سره سره په مسلکی او فرقیز بنیادونو هم تشدد کې کمی راغلی، خو خبرداري ورکوي چې د فرقیز تنظیمونو د فعال کردار لکبله د فرقیز تشدد لړۍ جاری پاتې کېدی شي. رپورت جاتوي چې په کال 2014 کې د لشکری جنگوي په لشکری جنگوي العالمي کې بدلې دل خای چې دغه ډله د خپل کار دایره پراخوي او د نړیوال ترهګر شبکو لکه داعش سره د ځان سمول توان ته وده ورکوي، او د بلوچستان په خوزدار سیمه کې تر سره شوی برید د دې یو لوی مثال دی. پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان وای
هغه سوچ لا اوسه پوری ختم نه دی، دا هغه سوچ مخنیوي چې هغه سوچ لاندې ډیر خلک داسې دي چې هغه وسم دغه تنظیمونو ته په یو ښه نظر باندې ګوري چې دی یو ډیر مهم کار کوي، او دغه سوچ مخنیوي تر اوسه پوری هغه باندې ماته داسې نه ښکاري یا په حکومتي سطح باندې یا داسې په مقامي سطح باندې داسې طریقې کار یا حکمت عملی شوی چې دغه کوم وینا چې دی کوي دا موږ جهاد کوو یا موږ مطلب دا انگریز خلاف کوو یا دا خلکو خلاف کوو چې دا انگریز ملګری دي یا دا امریکای ملګری دي.
د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر محمد عامر را نوای که څه هم ریاست د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد عملیات کړي، خو بیا هم جماعت الاحرار او لشکری جنگوی العالمی پرنګ ډلې مضبوطیږي.
گروپ جو ہیں وہ ری سٹرکچر ہو رہے ہیں اور ری آرگنائز ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے خطرہ باقی ہے. جب تک ان کے یہ صلاحیت کو کمزور نہیں کیا جائے گا یا ختم نہیں کیا جائے گا کہ وہ دوبارہ ری گروپ یا ری سٹرکچر نہ کر سکیں اپنے آپ کو، اس وقت تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا.
ہغوائی دغه ډلې په بدل بدل نمونو سر دوباره جوړیږي او ځان په یو نظم کې راولي، نو ځکه موږ وایو چې خطر لا موجود دی، او تر څو چې دغه ډلو د سر دوباره راغونډېدو توان نوي متاثر کړی شوی یا نوي کمزوري کړی شوی، نو دغه ډلې به په تسلسل سره د هیواد د سلامتیا لپاره یو ګواښ وي. رپورت زیاتوي چې د مذهبي وسلوال تنظیمونو ګواښ په تر هغې موجود وي تر څو چې ریاست د طاقت د استعمال نه پرته د دغه ډلو د مخنیوي بل کملار نوی خپل کړي او د جماعت الاحرار مضبوطې دل د تحریک طالبان پاکستان د عملی توان کمې په ګوته کوي. جماعت الاحرار کال 2014 کې شپږ شپېته حمله کړې وې او تحریک طالبان پاکستان یو سل شپږ بریدونه تر سره کړي وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، په پاکستان کې یو شمېر کارپوهان د پوز لخوا د ترهګرۍ په تور د نیول شویو ملکي وګړو لپاره د جوړې شوې محکمې پر سر په داسې حال کې نیوکې کوي چې د دغې محکمې د جوړېدو دوه کاله تیریږي. کارپوهان په حکومت نیوکې کوي چې په دې برخه کې کافي حقوقي اصلاحات نه دي راوستي او همدارنګه د ناشنل اکشن پلان د پلي کېدو په برخه کې خپله برخه کار نه دی ترسره کړی. صادق قسم شاپري بشپړ راپور لري.
د آرمی پبلک سکول پیښور تر هغرای پیښې نه پس د یو قانون لاندې د دوو کالو لپاره قائم شوی فوزی عدالتونو موده پوره شوې ده. د کال 2015 د فروری میاشت نه دغه فوزی عدالتونو د تر هغرای ملزمانو پر ضد مقدمې اوریدل شروع کړي وو او په دغه دوو کالو موده کې دوی سو 215 مقدمې اوریدلې وي او سو یو سل او یو شپېته د تر هغرای ملزمانو ته د مرګ سزا اورولې ده او سو یو سل شپاړس مختلف ملزمانو ته عمر قید سزا اورولې. په دغه دوو کالو موده کې صرف 12 سزا شوي کسانو ته پانسي ورکړې شوې ده. خو پوهان وایي چې په دغه دوو کالو موده کې د جرایم او د تر هغرای خاتمې لپاره عدالتي نظام کې څه خاص اصلاحات نه دي شوي او د مخکنه موجود د تر هغرای پر ضد قوانین کې هم اصلاحات نه دي شوي. یو سیړونکي پروفیسر خادم حسین وایي چې د دغه فوزی عدالتونو قیام هم یو غیر جمهوری عمل او د بشري حقوقو تنظیمونو په دې باندې نیوکه کړي.
ما ته ښکاري دا چې عدالتي نظام کې کوم کریمینل جسټس سیستم دی هغه کې سختیاتی تبدیلی نه پکار دي، هغه سټرکچرل ریفارمز پکار دي چې کوم خلق په دی آئینی توګه باندې یا د آئین دلال چې د قانون جوړدو کوم عمل دی هغه کې مثلا فاټه شاملولو، د هغه کې اصلاحات کول، انتظامی، سیاسي او اقتصادي، هغه کې د مدرسو اصلاحات کولو، هغه کې په ترهګر تنظیمونو د نفرت انگیز مواد خورولو باندې قدغن لګولو خبره وه، هغه کې میډیا باندې خبره وه، هغه کې پنجاب کې د عملیاتو خبره وه، اگر عمل صرف تعلق نو دا متوازی غیر جمهوری عملو.
یو بل خبریال او د بشری حقوقو تنظیم سره تړلې کارکونکې غلام دستکیر هم وایي چې بیړني حالاتو کې بیړني ګامونه غستل کیږي. فوزی عدالتونه هم یو داسې عملو خو په دې د بشری حقوقو تنظیمونو تحفظات لرل. هغه وایي چې په کار ده د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د وړاندې نه موجود قوانین کې نقصونه لري کړی شي او هغه عملي کړی شي.
او دا نور لاس چې راغلی دي د شتګردۍ مخنیوي لپاره هغه باندې د خلکو اعتراضات وو، وجه دغه وا چې په دې کې بنیادی کوم حقوق چې په کانسټیټیوشن کې ګارانټي شوی دي یو عام سټیزن ته په هغه باندې کمپرومایزز کیږي. دغه وجه ده چې اکثر اوقات په دې باندې اعتراضات پکې د بشري حقوق غړي چې دي دغه شانتي دغه ایکس چې راغلی او د ملټري کورټس دغه باره کې چې کوم قانون سازی شوی وه دوه کالو دپاره هغه پوره شوه. خو سوال دا دی چې په اینټي ټریزم ایکټ کې کوم داسې کمې وو چې د دې کورټس ضرورت پیښ شو. هغه کې بلاشه داسې شیزونه دي چې کوم د مس کیریج اف جسټس په هغه کې کیږي، کوم چې نه دي پکار او په هغه باندې اکثر او بیشتر د انساني بشري حقوقو غړي چې دي تنظیمونه چې دي هغه په اعتراضات کوي. خبره دغه ده چې کوم آلریډي اینټي ټریزم ایکټ دی یا نور لاس چې پهل جوړ شوی دي د طرحه غره د مخنیوي لپاره دا هغه مطلب خدا دې چې یا دا هغه انفورسمنت صحیح نه دی او یا هغه قانون کې نور تبدیلی کول پکار دي.
پوهان وایي چې ملک کې ترهګری ختمولو لپاره پکار ده نېشنل اکشن پلان کې ټاکلي شوی نور عملی ګامونه هم واغستل شي. بیړني او وقتی اقدامات په ځای پکار ده د ترهګرای وجوهات ختمولو لپاره مستقل او عملی ګامونه واغستل شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
زاجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
گران اوردن کو دے خبرونه کې موږ ته تکنیکی اړخ ته پروډوسر د زموږ همکار منزه شهید رپورټونو اړخ ته راځو. په رپورټونو کې یو بل اهم رپورټ او هغه دا چې د پاکستان د فوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف اوس د یو کم سلویخت هیوادونو چې فوزی اطلاف ته د هغه مشر ټاکل شوی دی. پدې باندې را سره سړنیز رپورټ شریکو او په دغه سړنیز رپورټ کې سړنکاران وای چې دا به د پاکستان لپاره زکه منفی نتیجې وروړي چې دا په مسلکي او فرقیز بنیاد باندې دغه پوځي ائتلاف جوړ شوی دی. احسان محمد خان په نور تفصیل راکوي.
د دفاعي چارو سړنکار او د فوز پوخانه جنرال تلت مسعود په وینا یو خو د دغه ائتلاف جوړولو مقصد په اړه شکونه موجود دي، او دویم دا چې د فوز پوخانی سرلخکر جنرال راحیل شریف ته د یو داسې فوزي ائتلاف مشري ورکول چې وجود یې د فرقې په اساس جوړ شوی، دغه پاکستان په نوې لانجو کې ښکېل کولی شي. په دې اړه نوموړي وویل،
میں سمجھتا ہوں اس کے کافی منفی اثرات ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کی جو خانہ جنگی ہے اس میں ملوث ہونے کی وجہ سے ایک تو داعش وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں. پھر
دیوائی ددی ډیر منفی اغیز کې دلشی تر ټولو لوی خبره دا ده چې د هغوی خپلو کې په خانه جنگای کې لاسوهنه لوجه یو خو داعش هم د پاکستان پر ضد کې دلشی، او بیا د شام، عراق او ایران اولس او حکومتونو هم د پاکستان پر ضد اوچته دلشی. په دغه ائتلاف کې چې د پاکستان گاونډي هیواد ایران او عراق او شام نه دي شامل او ټول سنی اکثریت لرونکي هیوادونه پکې شامل کړي. سړنکارانو په وینا چې پاکستان د سعودي عرب سره د خپل اړیکو په اساس دغه مشرۍ ته غاړه خوده ده. د عسکري چارو ماهر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا، جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لوی تجربه لري او دغه د سعودي عرب په مشرۍ کې د فوزي ائتلاف لپاره ډیر ګټور ثابتې دي. شي
د راحیل شریف چې کومه تجربه ده د ترهګرۍ خلاف د جنگ، او د اتحاد هم چې کوم جوړ دی هغه د ترهګرۍ خلاف د جنگ دی، لکه داعش وغیرہ داسې قوت، او نو به پاغې کې دغه سرګرۍ دغه د تجربې نه او واقعي چې د کوم اتحاد دا غی فوجونه ته پیدا خستل شي، او دا د خپل تجربې نه هغه ته نوی لارې او نوی ستراتیجی چې کوم دا ور کولای شي. البته دا خبره ده چې دا غینه به هر کوم ملکونه دي لکه عراق شو، ایران شو او شام شو، نو هغه په تر اوسه خو په دې اتحاد کې شامل نه دي، او هغه یو قسم لا دې ته پاغه نظر باندې نه ګوري لکه نور ملکونه ته ګوري.
سعودي عرب او پاکستان چې ډېرې نږدې اړیکې لري، خو سړنکاران وایي دا د یو کم سلی هیوادونو فوزی اتحاد کې یوازې سنی هیوادونه شامل کړي شوی دي چې په دغه اساس یو فرقیز فوزی ائتلاف ګڼل کیږي، او هم د دغه لوجه یو خواکه پاکستان په حکومتي کچا په دغه پریکړه خوخي سرګند کړي. خو بل لوري ماهران وایي د عرب بادشاهانو کورنۍ شخړو کې دغه قسمه رول تر سره کول خپل په پاکستان کې فرقیز او د ترهګرۍ ستونزې زیاتولې هم شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ما خوب لیدل دی جب ایڈیر ادر وخی جی دی پختو ویل نو ډیر خلق من کر وخی جی.
دا د پختنو نا مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کی وای،
او پختنا ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پختنا ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخی جی، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخی جی.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پختو وای، پختو لیکي، پختو لولي.
درنو اردوونکو، په پاکستان کې د بشر د حقونو لږ تر لږه درې فعالین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیژندل شوي وو په روانه اونۍ کې لدرکه شوي دي. وقاص ګوریا او عاصم سعید د جنوري په څلورمه نیټه لدرکه شول، او سلمان حیدر د جمعې په ورځ. نور حال د اورنګزیب خان په راپور کې اوري.
کورینو چارو وزارت وینا ده د تنانو په حق له معلومات راغونډول یې پیل کړی دي، او زر به دا معلومه شي چې دوی چرته دي. د تنانو په حق له ویل کېږي چې خپل فکر خورولو دپاره به سوشل میډیا استعمال کولو. په دې کې یو بدرکه سلمان حیدر چې یو زنانه پوهنتون کې پروفیسر هم دو، دوی به تنقید په نوم یو بلاګ هم لیکلو، او بلوچستان صوبه کې د خلکو په زور اوچتولو یا بدرکه کولو باندې به په ښکاره تنقید کولو. یو بل تن وکاس ګورایا چې د هالند شریعت هم لري، هغه هم د جنوري څلورمه نیټه بدرکه دی. دغه شان د پولیو رنس ښکار احمد رضا ناصر د خپل دکان نه اوچت کړی شوی وو. د انټرنیټ صارفینو حقونو لپاره کار کوونکي یو ادارې بایټس فارال غړی فرحان حسین وای، د آی خلکو بدرکه کېدو څوک چې خپل رائے اظهار لپاره انټرنیټ استعمال کوي، پس اوس نور خلکو کې هم دا یاره پیدا شوې ده چرته دوی سره هم داسونه شي.
بڑا ایشو جو ہے وہ یہ کہ لوگ جو ہیں وہ آن لائن اسپیسیز کا استعمال کر رہے تھے اپنی رائے بیان کرنے کے لیے اور اپنے جو مختلف خیالات ہیں ان کا اظہار کرنے کے لیے، اور اب وہ آن لائن اسپیسیز بھی جو ہیں وہ اتنی ڈینجرس ہو گئی ہیں اور اتنی زیادہ شرنک کر گئی ہیں کہ لوگوں کو اپنی سیفٹی کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو جائے.
دوی وی چې دغه وجدا مسله پیدا شوه دا چې خلک اوس د رائے اظهار د پاره د انټرنیټ استعمال نه هم یاره کوي. یو مدني فعال جبران ناصر په دې حق لوي چې څنګه کې دي شي اسلام آباد پر شن مهم او حساس ځای چرته ځای پر ځای کیمرې لګیدلې دي چې یو تن به درک شي او حکومت سره معلومات نه وي. دوی وی که هر څوک سره جرم کوي نو دا یو بنیادی حق دی چې عدالت ته وړاندې کړی شي. داسې دا چا اوچتول غیر انسانی او د بشری حقوقو خلاف خبره ده.
جو بیسک رائٹ ہے کہ بھائی تم نے جو بھی گناہ کیا ہو تمہیں کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے، تمہارا فیئر ٹرائل ہو، پھر بے شک تمہاری سزا جو بھی ہو وہ تمہیں کورٹ دے، مگر تم ایسے ہی نہیں غائب ہو سکتے.
جبران ناصر وی دا ہر شا بنیادی حق دے که سا غلط کوی نو باید چی عدالت تا دے وڑان دکڑی شی. دا سی دا چا بے درکا کول دا بشری حقوقو خلاف خبره ده. پاکستان هغه هیوادونو فهرست کې شامل دی چرته یو شمېر خلک په زور اوچت کړی شوی دی، او بیا یې سم معلومات نه دی ملاو شوی. دلته په حکومت او حساس ادارو تنقید کوونکي نه صرف ریاست لخوا یارول کیږي، بلکې اکثر لا د ترخګرو لخوا هم وجل کیږي. څنګه ملتان خار کې کال 2014 یو وکیل راشد رحمان زګه وجل شوی وو چې د مذهب سپکاوی په قانون یې تنقید کړی وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، او د دې نو وروسته به هلو وی او ای پروګرام وی، خو نیم ساعت خبری خبرونه نور هم لرو. هلو وی او ای پروګرام کوربه وی نصیر کاکړ همون په دې ورځ باندې د بلوچستان په اړه باندې کوم موضوعات ته پاغی تاسو سره خبرې ترې کو د ډیو ریډیو سره اوسه. Oh!
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
درنو اردن کو یو دل پام وکری دا مهم خبرونو لنڈیستا
پاکستان کې ترہ گرے پاڑا یو تازہ رپورٹ کې ویل شوی د حکومت داو باوجود اوس هم ترہ گر تنظیمونه تحریک طالبان او جماعت الاحرار تشدد کې فعال دي. د غیر دولتي ادارې لخوا دغه رپورٹ وایي چې اسلامي توندلاری د بلوس وسلوالو څخه زیات خطرناک دي، خو فوج یوازې بلوچستان کې زیات کاروایان کوي.
اب وہ آن لائن اسپیسیز بھی جو ہیں وہ اتنی ڈینجرس ہو گئی ہیں اور اتنی زیادہ شرنک کر گئی ہیں کہ لوگوں کو اپنی سیفٹی کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو جائے.
افغان ولس مشر اشرف غنی وایی په امنیتی ادارو کې د فساد شتون د افغاني ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه زیاته کړې ده. یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی غنی د هیواد دښمنانو ته خبرداری ورکړ چې خپل ناسم تدبیرونه دي بیا نه تکراروي.
واړه سیاستونه، تبعیضونه، اختلافونه زموږ په اتل اردو کې ځای نه لري. مسلکي اردو غواړو، ملي اردو غواړو.
او د امریکا صدر بارک اوباما ویلی د نومبر صدارتی ټاکنو کې د روسي مداخلت په اړه د استخباراتي ادارو د حتمی رپورټونو ورسته د کانګرس او منتخب شوی صدر ډونالد ترامپ لپاره دا خبره اهمه ده چې د روس اثر راکمول باور کړي.
اوس پام وکړئ بشپړ خبرونه ده.
د پاکستان ترهګرۍ په اړه د سیړنې یوې ادارې خپل رپورټ کې ویلي دي کال 2018 کې د ترهګرۍ پیښو کې د کمواله راغلی دی، خو زیاتوي تندروا اسلامي ډلې د بلوس بیلتون خوخو مقابله کې هیواد ته غټ خطر دی. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نامه د سیړنو اداره د کال 2018 ترهګرۍ پیښو په اړه خپل رپورټ کې وایي تیر کال تحریکی طالبان، پاکستان او جماعت الاحرار ډلې د تحریکی د ترهګرۍ د پیښو غټ علت ثابت شوی. د تندرو اسلامي ډلو لخوا د ګواښونو له امله د بشري حقوقو ډلې په آزاد توګه پاکستان کې کار نشي کولی. او د بشري حقوقو سازمانونه وایي تیر اونۍ پاکستان کې د یو پروفیسر سلمان حیدر په شمول د بشري حقوقو څلور کارکونکو تښتول شوی.
د پاکستان بلوچستان صوبې په ګډانی سیمه کې د زړو سمندري جهازونو ماتولو په اړه یا ګډانی شپ بریکنګ باندې یو بل جهاز کې د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه درې خواریکښ وژل شوې دي. په ګډانی کې د خواریکښو د حقونو د پاره کارکوونکي تنظیم استازو او پولیسو پیښه کې د درې خواریکښو د وژنې پخلی کړی دی.
د پنجاب صوبې ستر عدالت های کورټ د پاکستان مرکزی حکومت ته امر کړی د مارچ په میاشت کې کیدونکې سرشمیرنه کې د نرخزی هم شامل کړي. دا اول ځل دی چې پاکستان کې به نرخزی هم په ځانګړي توګه د سرشمیرنې عمل کې شامل کړي شي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که د افغانستان دښمنان افغان خاورې ته په بد نظر وګوري دا هیواد به قبرستان وي. د شهیدانو د مقام په درناوي غونډه کې ښاغلی اشرف غنی د افغانستان دښمنانو ته په وینا کې وویل له ناسمو تکراري تدبیرونو څخه لاس واخلي او که د افغانانو خاورې ته مو په شوم هدف وکتل ځای به قبرستان وي. محمد اشرف غنی وویل د ورسا کانفرنس د افغانستان د مسلح قواوو د سرښندنو او قربانیو له برکته د بریالیتوب مرحلې ته رسېدلی او د نړیوالې ټولنې د دوامداره همکاریو ژمنه یې راخپله کړې ده.
د هند مطبوعات د پوځي چارواکو له خولې وایي د هند ولکې لاندې کشمیر کې بیګا ترهګرو د پوځ په انجینیرنګ کیم برید کې درې کارکوونکي وجلی دي. اگر چې د پیښې ذمواري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د هند پوځ او پولیس چارواکو دعوه کړې برید د پاکستان په لوه وسلوالو ډلې لخوا شوې.
د متحده ایالاتو د جمهوری غوښتونکو سناتور میچ میکونل له ډیموکراټانو غوښتي چې پرېږدي چې نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل نوی کابینه د تایید رایه اخیستلو لپاره وړاندې کړي. تمه ده چې د ټرمپ د کابینې لږ تر لږه اووه نوماندان به د سنیټ د کمیټې مخې ته په روانونې کې راڅرګند شي. په دغو نوماندانو کې بهرنیو چارو ته نومول شوی ریکس ټیلرسن، لوی څارنوالۍ ته نوماند جیف سیژن او د پوهنې وزارت لپاره نوماند بیتسی ډیوس شامل دي.
د امریکا صدر بارک اوباما ویلی دی د نومبر صدارتی ټاکنو کې د روسي مداخلت په اړه د استخباراتي ادارو د حتمی رپورټونو ورسته د کانګرس او منتخب شوی صدر ډونالد ترامپ لپاره دا خبر اهمه ده چې د روس اثر راکمول باور کړي.
د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی تیر ورځ د 20 کالو په عمر د زړه د حملې له امله مړ شو. دولتي تلویزیون په وار وار د هغه د مړینې خبر خپروي او د هغه کاس په توګه یادوي چې ټول عمر د اسلام او انقلاب نظرانه کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدون کو خبر نمو اوریدل اوس پدی نیم سات خبرونه کې لمړی راپور د افغانستان پاړه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پر امنیتي ادارو کې د فساد شتون د افغاني ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه زیاته کړې ده. یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی غنی د هیواد دښمنانو ته خبرداری ورکړ چې خپل ناسم تدبیرونه دې نه تکراروي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د حقمل روان راپور ته.
د امنیتی ځواکونو د شهیدانو په درنوي غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد دښمنانو ته په خطاب کې وویل ک د افغانستان په اړه له ناسمو تکراري تدبیرونو څخه لاس وانخلي او دا خاورې ته په شوم هدف وګوري، ځای به ګوریستان وي.
پیام ما به دښمنای افغانستان واضح
دای وای. زما پیغام د افغانستان دښمنانو ته وځي دی. دوه کاله وړاندې مو مصیبه غلطه وه او تیر کال مو هم مصیبه له تیروتنو خالی نه وه. له غلطۍ او تکراري مصیبو نه لاس واخلئ او که دې خاورې ته مو په شوم هدف وکتل ستاسو لپاره به ګوریستان وي. همداراز جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، د ترهرګرو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو له پوځي وړتیاوو او قربانیو څخه د ستاینې تر څنګ وویل د ورسا نړیوال کنفرانس د بریالیتوب راز او له افغانستان څخه په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو له قربانیو او سرکیندنو پورې تړلې دي. دای وای دی ورساله کنفرانس څخه زمونږ ملت استقبال وکړ، خو د دې کنفرانس د بریالیتوب لامل د افغانستان مسله امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او په ځانګړي توګه د ملي اردو سرتیری چې د خپل وینو په بدل کې د غستر ویاړ ملت ته ډالۍ کړ او زمونږ د شهیدانو برکت و چې نړۍ له افغانستان سره خپلو ژمنو ته ودرېده. د هیواد جمهور رئیس دا هم ویل د ملي اردو په لیکو کې هر ډول تعبیز، سیاست او اختلاف ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اشرف غنی زیاته کړه د افغان امنیتي ځواکونو په ادارو کې د فساد موجودیت د مسلحو امنیتي سرتیرو د تلفاتو د زیاتوالي سبب ګرځي او په دې اړه اړوندو وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي سرتیرو تجهیز ته ځانګړې پاملرنه وکړي. افغان مشرتبه په داسې حال کې د امنیتي ځواکونو په ادارو کې د فساد د موجودیت له امله د سرتیرو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه څرګندونې وکړې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قمندان جنرال نیکلسن هم ورته څرګندونې درلودې او ویلې دي چې په تیر کال کې د فساد د موجودیت له امله افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو شمیر زیات و. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
درنو اردوونکو، د پاکستان بلوچستان صوبې په ګډانی سیمه کې د زړو سمندري جهازونو ماتولو په اډه یا ګډانی شپ بریکنګ باندې یو بل جهاز کې د اور لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه درې خواریکاخ وژل شوي دي. حمید سمسور پرې بشپړ راپور رسولی.
د کلات کمشنر هاشم غلزی وایسف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د لسبیلې د ګډانی په سیمه کې دغه اور د سمندر پر غاړه باندې په یو زوړ جهاز کې پر پلاټ شپېته باندې ولګېدې. د دلخلي چې پر هغه وخت باندې تر سلو زیات مزدوران دالته په کار اخته وو، پنځه کسان وسوځول شو، دوی اوس ټوله مزدوران دا کلات کمشنر آسم غلزی وویل چې اوس د جهاز ټیکدار رضوان دیوان فاروق دوی نیولې دي.
مالک په دغه کښتۍ کې څو ورځې دمخه هم اور لګېدلی و،
خو دا باوجود دی کوټای کړی دنو نو د خلاف مجکشن واسطه
د ګډانی د جهاز مزدوران وویل چې په جاز کې سپنج موجود و. حمله دغه سبب اور ولګېدی. د دوی له خولې چې مزدور کار خلک ټوله د سواد وسیدونکي دي. تیر کال هم په نومبر کې د ګډانی په دغه سیمه کې د جهاز د ماتېدو پر مهال باندې اور ولګېدی چې له سوه به یې شپږویشت مزدور کاره کسان سوځل شوي وو. تر پنځوس زیات ټپیان وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یې. د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل د مارچ په میاشت کې اعلان شوی دی. د پاکستان حکومت به کور په کور ټیمونه لیږي او د خلکو معلومات به راغونډوي. ملت پاله د پښتنو ملت پاله مشرانو په ټولو پښتنو باندې غږ کړی دی چې باید په دغه سرشمیرنه کورشمیرنه کې د زړه د اخلاص برخه واخلي او د کور د ټولو خلکو نمونه په هغه کې ولیږي. دغه شان به وشي چې پښتانه د پاکستان غټ قوم جوړېدو کې بریالي شي. خو راځو په دغه لړ کې. نن د پنجاب های کورټ یو فیصله کړې ده او مرکزی حکومت ته امر کړی دی چې نرخزي دې هم په راتلونکي سرشمیرنې عمل کې شامل کړي شي. د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان په رپورټ راکوي.
یو وکیل شیراز زکا ایڈوکیٹ لخوا لاہور های کورټ کې خواست جمع کړي شوی وو چې پکې ویلي شوی وو چې نرخزي دې هم د سرشمیرنې عمل کې وشمارل شي. خواست کې ویلي شوی دی چې تر اوسه پاکستان کې څو وارې د سرشمیرنې عمل شوی دی، نو چرته هم دلته موجود نرخز وشمیره نه ده شوی. اوس هم دا یره ده چرته حکومت یو ځل بیا د سرشمیرنې عمل کې د نرخزي د بنیادي حق نه محروم او نه ساتي. خواست کې ویلي شوی دی چې دا نرخزي هم د هیواد او د ټولنې برخه دي او دا د دوی بنیادي حق دی چې باید ورته ملاو شي. خواست آورنه په وخت لاهور اعلی عدالت مرکزی حکومت کورینو چار وزارت او سرشمیرنې عمل ادارې ته حکم کړی دی چې د ځلې د نرخز د هم سرشمیرنې عمل کې وشمارل شي. د حکومت لخوا وکیل عدالت ته باور ورکړی دی چې مارچ په میاشت کې کېدونکي سرشمیرنې عمل کې به نرخز هم شاملول شي. خواست کوونکي وکیل شیراز زکا وینا ده دا یو تاریخي فیصله ده چې نن عدالت کړې ده، زکا چې دا نرخز چرته هم د سرشمیرنې عمل برخه نه جوړ شوی او دروسه نه ده معلومه چې پاکستان کې د دوی اصل شمیره څومره ده. دوی وایي د عدالتي فیصلې نه پس پاکستان کې شناختکار جوړونکي اداره نادره به هم د نرخز او شناخت په حق له د دوی شناختکارونو کې ذکر کوي.
هم نادره کې پاس جو فارمز ہوتے ہیں اس میں انہوں نے جو ٹرانسجینڈر کا جو ایک آپشن ہے وہ انہوں نے انسرٹ کر دی گئی ہے. اب خواجہ سراؤں کے پاس یہ بھی آپشن اویلیبل ہوگی کہ وہ خواجہ سرا ہے، ٹرانسجینڈر ہے.
شیراز زکا وای نادره به هم اوس د نرخزو د پاره کوم شناختی کارډونه جاری کوي، هغه کې به د دوی د جنس ذکر کوي چې دا نرخزی دی. وړاندې به پاکستان کې نرخزو جنس ذکر به شناختی کارډ کې نه وو او دوی به سړی یا ښځه شمارل کېدل. پاکستان کې هم دستر محکمې لخوا مداخلت نه پس حکومت د کال مارچ په میاشت کې د سرشمیرنې عمل اعلان کړی دی. آخري ځل د عمل کال 1998 شوی وو او دستور تر مخه هر لسو کالو پس د عمل ضروری دی. کال 2012 د پاکستان ستر محکمې نرخزو په حق له یو حکم کې ویلی وو د دوی هم دومره حقونه دي څومره دلته اوسیدونکي د نورو خلکو، او دوی ته دا حق ورکړی شي چې شناختی کارت کې خپل اصل شناخت ظاهره کړي. د فیصلې پس د نرخزو حالت کې فرق نه دی راغلی او اوس هم پاکستان ټولنې کې ورته د کرکې په نظر کتل کیږي. دا کوم وخت نه د نرخزو شناختی کارت کې د شناخت خبره شوې ده. سعودي حکومت لخوا د نرخزو باندې عمره کولو بندیز هم لګېدلې دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گران اوردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو د خبرونه تاسو نیخ پنی غبانه په منځمو صفو شپک سوا یو شپانه اورید د ترسنګ د ډیو ریډیو په وی پاړه باندې هم نیخ پنی غوړدل شي کو د انټرنیټ سہولت در سره وی د ډیو ریډیو په پاړه اډرس ته www.voanews.com/diva هغه زه کې چې درته به پانه خلاص شي نو ګس اړخ تل کلی شي ژوندې خبرونه چې تاسو په ټک وه نو نه خپلې غو د ډیو ریډیو خبرونه ورده شي لري تر څنګه غوړیدونکو چې سمارټ فون لري پاره کې یو اپلیکیشن نه ټیون ان چې تاسو ډاونلوډ کې او بیا په سرچ کې ولیکې وی او ای ډیو نو په خپل لاس کې به په موبایل باندې د ډیو ریډیو خبرونه نه خپلې غوړیدې شي راځو خپل رپورټونو اړخ ته نن په سپریم کورټ کې 15 کسیزه بینچ د پاناما رسوای یا پاناما سرګندونو په اړه باندې اورونه کړې ده سپریم کورټ دواړه خواوې نواز شریف خاندان او تحریک انصاف وکیلانو ته ویل دي باید پاخه ثبوتونه راوړي په دې معاملہ کې د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په نور تفصیل په دې رپورٹ کې راکوي
د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه بینک د ګل پروز هم د پاناما لیکس د کیس اوریدنه کړې ده د تحریک انصاف وکیل خپل دلایلو کې د وزیر اعظم د لور د خپل پلار په پالنې او لندن کې د نواز شریف د خاندان ملکیت فلیټونو لپاره لیږل شوی رقم د منی ټریل په حق له پښتنې راپورته کړې دي او د ویلي دي چې نواز شریف او د ده بچي بهرني ملکونو کې اغستل شوی جایداد لپاره لیږل شوی رقم د منی ټریل یا لارو ګدرو په حق له غلط بیانونو کار اخلي په دې موقعه بینچ د تحریک انصاف د وکیل لخوا د قطر د شهزاده لخوا د نواز شریف کورنۍ ملکیت ثابتولو په حق کې را لېږل شوی خط رد کولو درخواست رد کړې دی خو دغه بینچ کې ناز دی یو قاضي وینا و چې پاناما لیکس په اړه د شریف خاندان د غړو بیاناتو کې تضادات او سپیناوی به پکار وي سپریم کورټ د حکومت مخالفت تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ په خواستونو باندې د دې کیس اوریدنه په امروزه بنیادونه کوي او مرکزی حکومت او مخالفو ګوندونو تر دې دمه پورې شوی کاروایی د خپل خپل موقف ګټه بلي او د نننه اوریدنې نروستو د مخالفو تحریک انصاف ګوند یو مرکزی لیډر فواد چودھری میډیا ته صدا سے ویلی
کہ یہ کمپنیز کی 1993 سے لے کے 2004 تک ملکی کس کی تھی بیرر سرٹیفکیٹس کس کے پاس تھے ٹرسٹ ڈیڈ کس کی ہے یہ ذمہ داری ہے نواز شریف صاحب کے وکلا کی
دی وای چې د نواز شریف وکیلانو ته به دا ثابتول وی چې د لندن فلیټونه چې د کم آف شور کمپنیانو په ذریعه اغستلی شو د هغې ملکیت د کال 1993 تر د کال 2004 پورې د چا سره و بل خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب د سپریم کورټ تر دې دمه پورې شوې کاروایی د حکومت په حق کې بلی
کې عمران خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح عدالت سے باہر عدالت لگانے کی کوشش کی اور جس کے وہ عادی ہیں
دا وای چې دا افسوس خبر ده چې عمران خان د عدالت نه دا معاملہ بهر راوړی دا کم چې د تحریک انصاف په خوانه هر بده نننې اوریدنې په محل د بینچ مشر جسټس کوسا دا هم په ګوته کړې ده چې قتل کیږي به دا چې وزیر اعظم د پاناما لیکس په معامله پارلمان ته خپل وینا کې څه غلط بیانی خو نه ده کړې واضح دی وی چې په دغه خطاب کې وزیر اعظم د لندن فلیټونو د ملکیت په حق له د قطر شاهزاده سره د شریک کاروبار څه ذکر نو کړې د سپریم کورټ بار په خوانی صدر او آئینی ماهر قاضی انور تر دې دمه پورې شوې کاروایه باندې په خپل څېړنه کې وایي چې دواړه ډلو تر اوسه پورې د عدالت پر وړاندې سم مستند شواهد نه دي پیش کړي
وزیر اعظم سے جو پابند نہیں دے آگاہ خبر تو یہ خبر عالمان سے جو کہ قانون باندھے یو مرتبہ حاصل بے کار مزم بھی اخبار دفاع کے اضافہ کوئی شدت کم
تیر کال اپریل میاش کے پاناما لیکس کے دا وزیر اعظم نواز شریف دا بچو نمونہ راتلو پسر دا ملک مخالف گوندون رڈیر وخرا حسے احتجاج کوي دغه سرګندونو نه په ډاګه کیږي چې څنګه د نړۍ طاقتوره شخصیات خپل هیوادونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره بهرني هیوادونو کې سرمایه کاری کړې ده د مخالفو ګوندونو احتجاج نه وروسته د تیر اکتوبر په میاشت کې سترې محکمې د دې قضیې د اوریدنې فیصله کړې وه او اوس د 15 کسیزه بینچ مشر په ډاګه کړې ده چې عدالت به دغه قضیه زر تر زره او خپل منطقي انجام ته رسوي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
رن اردن کو تاسو د امریکا غږ ډیبی ته واګیاست. یو بل مهم راپور هم لرو، او هغه دا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي مشر جنرال نیکولسن د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته تللی او هلته یې د پاکستان د پوځ له سرلخکر سره لیدکاته کړي. دواړو پوځي مشرانو د امنیت پر مسالو خبرې کړي. عدنان بیٹھانے پر بشپړ حال لري.
په افغانستان کې میشته امریکایي عسکرو ستر جنرال جان نیکالسن د پاکستان په وسر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره د پاکستان جنگځپلي قبایلي سیمې شمالي وزیرستان دوره کړې. په وزویندې ادارې ISPR لخوا جاري شوي معلوماتو تر مخه دغه دوره تر هغې وروسته کړې چې دواړو پوځي مشرانو په پلازمینه اسلام آباد کې په دوه اړخیزه امنیت یو بل سره لیده کاته کړي. د دوی په خبره شمالي وزیرستان مرکز میران شاه کې د پېښور کور کمانډر نذیر احمد بټ دوی ته ستړي مشي ویلي او د عملیاتو پر مهال حکومتي واک په ځای کول وروسته په سیمه کې روان ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو سره د عملیاتو په وجه بې کورسي کډوالو د بیا واپسۍ په اړوند حال حوال تیر کړی او په میرانشاه سیمه کې د پوځ په ملاتړ روان ترقیتی چارو جازي هم اخستی. ISPR لخوا جاري شوي معلوماتو در مخه په افغانستان کې میشته امریکایي عسکرو ستر افسر جان نیکالسن په شمالي وزیرستان کې ترسره شوي په کامیابو عملیاتو پاکستانی سرتیري استحالي او په دوه اړخیزه امنیت ټینګار کړی. په شمالي وزیرستان کې پاکستانی چارواکو د امریکا افغانستان او نور نړۍ په غوښته په کال 2014 کې په پراخه کچه سره ضرب عذاب نوې پوځي عملیاتو لاس پورې کړی او د عملیاتو پر مهال حکومتي چارواکي د کامیابۍ ترلاسه کېدو دا ویلري. وایي ضرب عذاب عملیاتو پر مهال د وسله والو ملا ماته کړې او ناژدې د 2500 پوځي افسرانو او عسکرو په تاوان تر 3500 نه زیاتو وسله والو چې پکې یو شمېر مهمه کمانډران شامل دي د مړینې نقصان اړه فلای او په زیات شمېر سره د دوی له قبضې څخه وسله هم خپل لاس ته راوړې ده. خو په آزاد تر دې وخته پورې دغه دعوی لري تصدیق شوي. په شمالي وزیرستان، افغانستان، امریکا او نور نړۍ په تیر شوي وختونو کې سخت اندېښنې لرلې او ویلي چې د وسلوالو افغان طالبانو حقانی شبکه القاعده خارجیان او په خپله پاکستانی طالبانو په شمالي وزیرستان کې خوندي مرکزونه او په بشپړه ځال لرلې چې له دغه ځای څخه د پاکستاني هیواد په شمول د پولې پورې غاړې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه ترسره کول. په افغانستان کې میشته امریکایي عسکرو ستر جنرال جان نیکالسن د شمالي وزیرستان سفر په داسې حال کړی چې د امریکا له پاکستانی حکومت څخه د افغان طالبانو حقانی شبکې په ضد کاروایی ترسره کولو غوښته هم هغه رنګ پڅیده. ویل کېږي افغان طالبان د پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره پخوانی روابط او نږدې اړیکې لري چې له وجې پاکستان او امریکا حکومتونو ترمنځ تاوتریخوالي راپورټونه هم ترلاسه کېږي. کله مو چې په دې اړوند د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر ریټایر بریګیډیر ساتنه وپوښتل چې دغه دورې وروسته هدف څه دي او آیا حقانی شبکې په اړوند په امریکایي دریس کې وڅ فرق راشي، نو دغه پښتنې جواب یې څه داسې وویلې.
به وجه باندې بس د اهداف یو خو امریکای ته داخول چې شمالي وزیرستان کې اوس امن دی، هلته تر خبرو مرکزونه نشته، کلی شو واقعیت کې خو مرکز داسې موجود نشته دی. او بل چې کوم پاکستان عملیات دغل تکړی او داغه د کامیابې او هم یو اثر لري امریکا به ګوري چې څنګه پاکستان دغل عملیات کوي، څه څه مشکلات وو تاسو دغل ته چې سره جګړه شوه. بالکل دا باور ورکول چې شمالي وزیرستان اوس د ترخه دور نه پاک دی او دغه ځین حمله نه کیږي. خاني شبکه په افغانستان کې د او زیاته پاکستان کې نشته.
که څه هم پاکستانی حکومت د تندروي په ضد کامیابی ترلاسه کېدو دا فی لري، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان او پاکستان کې روان تاوتریخوالي په اړوند تر دې وخت پورې څه نه دی ویلي، کومه چې د امریکای تر ټولو زیاته اوږده جګړه شمارلې کېږي. په وروستۍ کې د جان میکین په مشرۍ امریکایي سینټرانو یو پړاوی د شمالي وزیرستان سفر کړی او د سفر وروسته ویلي چې پاکستانی ریاست ته نور هم د تندروي په ضد ډیر څه کول پکار دي. عدنان بیٹنای، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
ګران اردوونکو تاسو وایسته په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو چې کوم اداره ده حکومتي چارواکي وایي چې د پېښور کې د بشري حقوقو د شکایتو لپاره یو دفتر جوړ کړی دی او دغه شان نور دفتر به هم په صوبه کې جوړوي. د ډیو ریډیو خبریال حمید الله په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د انساني حقوقو د سارنې د صوبایي ډایریکټریټ د ویب سایټ د ایشیا فاونډیشن په مرسته جوړ شوی دی او د ډایریکټریټ ډایریکټر سید محمد پور سکلین وایي د کمپلینټ یا شکایت کولو سره سره په دې ویب سایټ د انساني حقوقو په اړه د بیدارې او د ډیسکشن یا خبرو کولو اسانتیاوې هم په دې ویب سایټ ورکړې شوې دي.
تھرو کامنٹس هغه موږ معلومات کولی شي هغه اسٹیٹس عملته اپڈیٹ کیږي بلکې ٹیلی فون باندې موږ رابطہ کولی شي صرف خپل آئی ڈی موږ ته وښیي هغه آئی ڈی نه موږ ورته ویلی شو چې د دې ویب سائٹ سوری کمپلینٹ چې کوم دی هغه اوس کم درجہ کې دی کم زی ته ورسېدو. سیکنڈلی دې ویب سائٹ کې ما تاسو ته وویل چې یو آگاہی حوالے سره لکه یو د دې پورشن خو دې د کمپلینٹ حوالہ یو پورشن دے دے آگاہی حوالے سر جی انسانی حقوق آگاہی حوالے سر چونکہ انسانی حقوق خطا سو کرے ندا خو ڈیر لکر یو آل انکمپسنگ ہون دے سبجیکٹ دے.
دا پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاید قریشی ویل دا وخت په صوبہ کې یو ډایریکټریټ دی چې د انساني حقوقو د سرغړونو په حق له شکایت ورته کیږي او د لری پرتو سیمو خلک اوس د خپل کوره د ډایریکټریټ ته انلاین شکایت کولی شي.
ډیر مخکې کمپلینټس پر اتلو په خپل یا په ست طریقے بعد بھی اپلیکیشن رستول و بائی ڈاک اور آگے باندھے وہ بیا فردر پروسیڈنگ کے دو اس دی ویب سائٹ سرا ان شاء اللہ دادا چھ آن لائن ڈائریکٹ چکم داغا کمپلیننٹ بخبل کمپلینٹ درج کئی اور آگے باندھے وہ آگے باندھے ان شاء اللہ زر تر زر چکم دا عمل کی گی اور کمپلیننٹ تب آگے فائدہ رسی گی.
امتیاز شاید اویل حکومت پلان لری جدہ انسانی حقنو په اړه سیمه ایز ډایریکټریټ په ټوله صوبه کې جوړ کړی. د دې صوبایي ډایریکټریټ د اختیار تمامې صوبایي ادارې نیمې سرکاري ادارې او تمام کاروبارونه دي او په تیر کال کې 1.9 شکایت د ډایریکټریټ ته شی وو چې پکې 1.45 پیسله شوي وو. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلی ویژن په خبر.
ګران اوریدونکو د پارلمان د غړو یو کمیټي په خبر تر راغلی او د ریلوی لینونو جایزه یې اخیستره ځکه چې دی وای چې دا اوس د سی پیک برخه ده. د ډیو ریډیو خبریال حمید الله په نور تفصیل راکوي.
د قومي اسمبلی د ریلوی د پاره د سب کمیټي غړو تنن د پیښور پر ریلوی سټیشن کې په پښتونخوا کې د ریلوی په پټلو او ځمکو د تجاوزاتو د چارسدې مردان درګې او نوخار په سرکول ریلوی او د جمرود او پیښور ترمنځ د روان شوی ریلوی پټلې د بیا ودانې د پروژو په حق لا بریفینګ ورکړی شو. وروسته بیا د مطبوعاتو سره په خبرو کې د ریلوی د سټینډینګ او سب کمیټو غړي انجینر حمید الحق وویل چې د درګې کوهاټ او نوهار اکثر ریلوی پټلې خرابې دي او د دې بیا ودانول به اوس د سی پیک برخه جوړه شوې ده. خو دوی وویل د جمرود او لنډی کوتل ریلوی ټریک به د زوړ ریلوی ټریک پر ځای د شلمان په لاره جوړول شي.
کوہاٹ نہ تربنو پورے ٹریک نشتا غیب دے دا کوہاٹ نہ ہنگو پورے ٹریک نشتا غیب دے ٹرین نہ چلی گی پارٹی اور رکش ولی کی دا سی بے کی سچ ولدا چ سنگ لاہور کی اور دا اورنج ٹرین چ شروع شوی دے کراچی کیم جوڑی گیا تا کی گرین ٹرین دے ادل تک چے دے ہم چے دے دا سسٹم پر ڈبل ٹریک باندھ چے دے پدی بند سروے شوی دا ایم ایل 1 ورتا ہوئی نو او زمون چے دے دا نادرن پے پاس سر دا شلمان طرف تا چے دا ڈبل ٹریک چے دے سروے شوی دا چائنیز حکومت چے اگا طرف تا دے پرائیورٹی دا چ ال تبے کو.
خود د ریلوی سیمه ایز مشر محمد سفیان سربراز ډوګر اوایل په جمرود او لنډی کوتل کې ریلوی ٹریک ته د رسیدلی زیان جاج اغستل کیږي او ضرب په دې د بیا رغونې کار پیل کړی شي.
لنډی کوتل کا جو ٹریک 2007 سے بند پڑا ہے ہم نے اپنا سروے تقریبا کافی حد تک کمپلیٹ کر لیا ہے اس پہ ایسٹیمیٹس تیار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کتنا خرچہ آئے گا اس ٹریک کو ریسٹور کرنے کا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو کریں گے.
دغه ریلوی ٹریک د کال 2001 راسه غیر فعال دی او سیلابونو زیاتره پټلې اوړي ده. سرفراز ڈوگر اوئے چې درګې نوخار چار صدی او پیښور ترمنځ د سرکول ریلوی پټلې 60 کیلومتر جوړیږي او د دې د بیا جوړولو مسرب بعد سی پیک د پروژو نه اغستل شي
جس میں پشاور چار سدا نوشیرا درگئی اور اس کو کنیکٹ کیا جائے گا. 100 کلومیٹر سے زیادہ کا ڈسٹینس ہے اس کے اوپر آج دو دن کے بعد ہماری میٹنگ ہے سیکرٹری ٹرانسپورٹ کے ساتھ تو اس کے اندر ہم نے موڈیلٹیز طے کرنی ہے کہ اس کو آگے کی اس پروجیکٹ کو آگے کس طرح لے کے جائیں.
دو کمیٹی غړو ته ویل شو چې د پیښور پختونخوا دننه د ریلوی د 200 نه زیات اکړه رقبه باندې تجاوزات او قبضې شوې دي او سپکه د قبضګیرو نه خلاص کړل شوې ده. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.